وبجیشتوی احمد چی بریم سلامونه دازه دی رادو دادی سات پخپراوانه که ترشن آسمان لانه پروگرام لرو چه ورانده اسمت ساروان مختوری خو مخ که تردی چی دی خپراوانه تا مخ کرو خبرونه دا افغانستان دا هوا پیژندنې ریاست نن دا افغانستان په نهه ویشت ولایتونو کې د درنې واورې باران او سیلابونو اټکل کړی د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي وو چې د سالنګونو په ګډون په نهه ویشت ولایتونو کې د درنې واورې تیز باران او سیلابونو راوتلو اټکل شوی دی د اطلاعیې له مخې په بېلابېلو سیمو کې به د باران اندازه له پنځلس تر پنځوس ملي مترو او د واورې اندازه له لسو تر څلوېښت سانتي مترو پورې وي. ازادي راډیو داسې معلومات ترلاسه کړي دي چې په اکثرو ولایتونو کې ورښتونه روان دي. د سالنګ لویه لار چې تېره شپه د هر ډول موټرو پر مخ تړل شوې وه نن یولسمې بجې بېرته د وړو مسافر وړونکو موټرو پر مخ پرانستل شوه. د طالبانو د ټولګټو وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس په یوه اعلامیه کې لیکلي هغو چټکو مسافر وړونکو موټرو ته چې د سالنګونو په دواړو غاړو کې بند پاتې وو د حرکت اجازه ورکړل شوه. دغه لار تېره شپه د درنې واورې دلید ساحې د محدودیت او سخت طوفان له کبله د هر ډول موټرو پر مخ تړل شوې وه. په تهران کې نن د سترې محکمې دوه قاضیان په ډزو وژل شوي او بل تن ژوبل شوی دی. د ایران د قضایه قوې ویب سایټ میزان نن په دې اړه راپور ورکړی دی. په راپور کې ویل شوي چې حمله کوونکي له سترې محکمې بهر پر قاضیانو له ډزو وروسته ځان هم وژلی. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن شنبه ویلي په غزې ترانګه کې د اسرائیل په پوځي عملیاتو کې د وژل شویو کسانو شمېر شپږ څلوېښت زره اته سوه نه نوي او د ټپیانو یو سل لس زره اووه سوه پنځه ویشتو ته ورسېد. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د وزارت د اعلامیې له مخې په دغه شمېر کې د تیرو څلورویشت ساعتونو پر مهال درویشت وژل شوي فلسطینیان هم شامل دي. په همدې حال کې ټاکل شوی د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند ټینګښت او د بندیانو د تبادلې موافقه سر له سبا عملي شي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د پانګونې پر امکاناتو او په دې برخه کې پر خندونو او ستونزو خبرې کوو. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د چهارشنبه په ورځ په یو غونډه کې له بهر میشتو افغان پانګوالو وغوښتل چې خپلې پانګې هیواد ته راوړي. د په افغانستان کې پانګونې ته بلنه په نوم په دې غونډه کې وویل چې که څوک خپلې پانګې هیواد ته انتقال کړي په صنعتي ساحو کې به مځکې ورکړي او د مالیې د معافیت په ګډون به یو لړ امتیازونه ورکړي. تر دې وړاندې د 2023 میلادي کال په نومبر کې ملا عبدالغنی برادر په ایران کې د میشتو افغان پانګوالو له لوري جوړ شوي کانفرنس ته ویلي وو چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانانو او په ځانګړي ډول ملي سوداګرو او پانګوالو د سر او مال امنیت خوندي نه وو، خو د طالبانو له واکته رسیدو سره د سوداګرو لپاره ډاډمنه فضا رامنځته شوې ده. ایران میشتو افغان سوداګرو او پانګوالو ته د ملا برادر له بلنې اته میاشتې وروسته د ایران د بهرنۍ پانګونې ټولنې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته په وروستیو درو کلونو کې افغان سوداګرو په ایران کې د سلګونو میلیون ډالرو پانګونه کړې او اوس افغانان د بهرنیو پانګوالو د لیست په سر کې دي. په ایران کې د افغان پانګوالو او سوداګرو استازي علي رضا یوسفیان رسنیو ته وویل چې افغانانو په ایران کې د یو میلیارد ډالرو پانګونه کړې ده. ځینې نورو پانګوالو ویلي چې په ایران، پاکستان، متحده عربی اماراتو، ترکیه او نورو هیوادونو کې افغانانو د لسګونو میلیارد ډالرو پانګونه کړې ده. د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې پانګونې ته بلنه په نوم غونډې ته د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي وویل چې د دوی د حکومت ټول فعالیتونه اقتصاد محور دي او دا چاره په خپلو فعالیتونو کې ثابته کړې ده. په همدې غونډه کې سوداګرو شکایت وکړ چې د طالبانو د بېلابېلو ادارو او امنیتي کسانو له لوري ځورول کېږي او یا هم توهین کېږي. په دې موضوع د بحث لپاره زموږ میلمانه دی ډاکټر انوار الحق احدی چې د افغانستان د مالی پخوانی وزیر دی. همدارز ډاکټر احدی په افغانستان کې د سوداګرۍ وزیر او د کرنې او مالدارۍ وزیر وو او یو موده هم د افغانستان بانک رئیس وو. بل میلمه مو آصف ننګ دی چې د افغانستان د اقتصادي څیړنو مرکز مشر دی او همدارز سیام الدین پسرلی به هم را سره وي په دې پروګرام کې. ښاغلی سیام الدین پسرلی د سوداګرۍ او پانګونې خونې پخوانی ویاند او د پانګونې مشاور دی او اوس په امریکا کې د لیکنوت سوداګرۍ خونې د پورت غړی هم دی. لومړی خپلې خبرې له ډاکټر صاحب احدی سره پیلو. ډاکټر صاحب احدی ویلي دي چې څو شېبې به په دې خپرونه کې وي بیا به ځي. نو احدی صاحب که اوله پښتنه له تاسو څخه داسې وکم، ځان یو پانګوال فرض کړي، داسې فکر وکړي چې سل میلیون ډالر لري، آیا غواړي چې د خپل پانګه افغانستان ته یوسي په دې اوسنیو شرایطو کې اول ته پانګونه وکړي؟ ډاکټر صاحب احدی مایک به روښانه کړي.
غیر واقعي فرضیه ده زما لپاره، اما کبل څوک دومره پیسې سي د ولري، زه فکر کوم چې مسؤلیت د سرمایه یو مهم ټکی دی. یو سرمایه گزار لپاره چې چیرته خپل سرمایه په کار واچوي، البته د دې ترڅنګ فائده هم ډیره مهمه ده. په ځینو جنو کې لکه افغانستان غوندې فائده پکې ډیر جګه وسیږي، خو خطر هم ورته ډیر زیات وسیږي. او دا خطر یو خو طبیعي کله کله یو تجارت کې کله قیمتونه جګیږي کله ټیټیږي، او اندازه په طبیعي ډول یو څه غیر معلوم حالت څه پکې وسیږي. اما په افغانستان کې اوس ډیر خلک په دې فکر دي چې قانوني محیط حتی مسؤل نه ده. دا درسته چې رښتیا هم ځینې مشران په امارت کې هغه ډیر غواړي چې افغاني سرمایه ګزاران سرمایه وکړي او ورسره هغه کوي کومک کوي، خو دې سره سره بیا هم چې په خصوصي ډول د دې سرمایه ګزاران سرسړی وږي تاجران سره وږيږي، هغوی مطمئن نه ښکاري. سره له دې چې وایي چې ځینې چانسونه ستل سي، یعنی ښې ګټې په صدب کې اوسیږي. نو په دې اساس زما برداشت دا ده چې نه، ګمان نه کوم چې دا خلک خپلې پیسې هلته صدوي. او تاسو مخکې هم د خپل راپور کې وویل چې افغانانو په خارج کې ډېره سرمایه ګذاري کړې ده. ډېره برخه د دغه سرمایه په تیر درې څلور کلو کې وتې ده. افغانستان اوس د سیاسي لحاظه استقرار نخکاری، امنیتی لحاظ هم اور قوی نه ده لکه چې خلک وایي یا لکه چې ویل کېږي، او قانوني لحاظ هم دغه امنیت ورسره نسته، او دنیا هم ورسره کوم تعامل نه کوي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې مفید سرمایه گذاری لپاره په افغانستان کې فعلا ښه نه ده، او همغه دلیل د اقتصاد ډیر زیات هغه کړی دی، سقوط کړی دی. نو په دې اساس زه به وایم چې فکر نه کوي.
لیکن ډاکټر صاحب، طالبان وایي چې امنیت یې راوستی دی، د پخوا په شان پانګوال او سوداګر نیر غمل کیشی، پلارو که اخازی ختم شویده، پا گمبرکونو که فساد کم شویده، یا بیخو یدا که ویچی بیخی ختم کرده. نو فکر نکوی که دا خبری سمیوی دادی پانگوونی لپاره اساسی اقداماتی چی دوی کریدی؟
خو وای وسی خا دلته خو په دوی دا په دې نظر دي، ځینې خلک دا په بل هغه دي نظر دي، راځي عملي هغه ته وګورو. خو وخت چې محیط تومره مساعد دی، ولی څوک نه راځي، ولی خلک زه د خپل سرمایه سره د افغانستان نه کاږي؟ آیا دوی کوم ارقام دلته ستا ده چې دا سرمایه ګذاري په دې تیرو څو کلو کې څومره ده؟ ګوره، یو سل میلیونه، پنځوس میلیونه، دوه سوه میلیونه ډالر د یو ملت لپاره، څلوېښت میلیونی ملت لپاره، دا هیڅ شی نه دي. یعنی افغانستان د کال لاقل پنځونه تر لسو میلیارد ډالر پورې د سرمایې څه څه دغه لري ضرورت لري. نو په دې اساس باندې موږ خوشحالي ګو، کاشکې موږ ټولو امید هغه څوک چې د حکومت سره جوړ دي وکړي دي، امید زمونږ ارزو زمونږ دا په افغانستان کې اقتصاد او افغانستان حالات څه ده خسي. او ګوره، دغه بانک جهاني یو راپور نشر کړ دوه ورځې مخکې، ولې څه دوه ویس میلیون دونه خلقه دا چې دا هغه ته یعنی عاجل کومک ته غلري ضرورت لري. هغه راپور پر اساس باندې چې فقر په تیرو درې کلو کې په افغانستان کې دوه نیم چنده سوی دی، او د آینده لپاره د دغه سو مالک لکه افغانستان په شان هغه پیشګویی دا چې 15% لاقل په اوسط ډول د دوی سطحه د رشد وي. د افغانستان لپاره د دوی پیشګویی صفر دی، چې سطحه د رشد پس د صفر وسیږي. نو په هغه اساس باندې که چېرته موږ ارقامو ته وګورو نو حالت غوره خنخ کاری لکه چې باید وسی.
بله ډاکټر صاحب، تاسو مخکې ویل چې د امنیت تر څنګ ګټه هم ډېره مهمه ده، سوداګر هغلته ځي چې هلته ګټه وي، هلته پانګونه کوي. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال د چهارشنبې په ورځ وویل چې که څوک خپلې پانګې له بهره افغانستان ته انتقال کړي نو دوی باید د 5 کلونو لپاره مالیه ورته معاف کړي. فکر نه کوي چې دا ډول اقدامات انګېزه کېدای شي چې پانګوال افغانستان ته خپلې سرمایه یوسي؟
ممکن ځینې خلکو لپاره وسی، ممکن ځینې خلکو، دا یو مهم ټکی دی او دا یو قوي مشوق دی د خلکو لپاره چې دوی سراغه وکړي، یعنی چې خلک هلته سرمایه ګذاري وکړي. خو نور فکتورونه دي، اوس مثلا سرمایه ګذاري هلته کې خام مواد له کوم ځای راوړي، دوم دا مسلکي خلک له کوم ځای راوړي. افغانستان کې خو نور مسلکي خلک نشته، پوهنتونونه هم نور مسلکي خلک نه راغلي. هغه وخت د جمهوریت په وخت کې هم موږ لوی مشکل د دې سره درلود. ما په یاد دي چې ما یو فابریکه په ایراد کې د اوسپنې فابریکه هغه کړې افتتاح کړه، له مالک نه مې پوښتنه وکړه چې دا کارګر له کومه کې، هغوی کارګر له هندوستان نه راوسته. نو په هغه وخت کې پلاس حال وو، نو اوس خو څه ده، نه پوهنتونونه مسلکي خلک تربیه کوي او نه چندان تقدیریږي مسلکي خلک. نو په هغه اساس باندې په افغانستان کې دغه بې حده قیمته بهي تولید بې حده قیمته راځي، او دا یوازې هغه موارد و کې په هغو صنایعو کې چې امپورت سبسټیټیوټ ورته وایي، چې تعویزي صنایع چې په جای دي چې وارداتو کې په داخل کې هغه کې یعنې کېدای چې دوی ډېره غټه هغه کېدي تعرفه څه ده ډېره جګه کې، او ولو که قیمت هم تمام سي خلک څه ده مال څه ده واخلي، ولې په هغه صورت سره خو بیا خلکو ته شاید ډېر قیمته کېږي. هغه شاید چې کېدای شي چې اوس مثلا په 100 افغانۍ اوسېږي، په دغه حالت کېدای شي 200 افغانۍ په قیمت څه ده جګسي. نو دا خو هر عمل یو بل اړخم لري، منفي اړخم لري. نو په هغه اساس باندې زه مطمئن نه یم چې څوک پسې د لاړ شي، ځکه چې محیط مساعد نه ده د تولید لپاره، نه مسلکي خلک شته ده، مواد خام شته ده نشته، مسؤلیت په حق له خلک غدي شک لري، او دا حکومت یو عمومي غته ضرورت لري، یو تجدید نظر ته ضرورت لري د اقتصاد په حق له. او خدای دې چې دغه شی وسی ده، درې درې نیم کال کېږي چې خلک منتظر دي چې نن د کسبا ده دغه یو تجدید نظر پسې د وسی ده افغانستان په حق له، ولې متاسفانه داسې هغه نه ده سوی.
بله، یو بل مسله چې تاسو ورته اشاره ونه کړه، او یو سوداګر څو کاله مخکې ماته ویل چې خپل کورنۍ ایران ته انتقال کړی ده، او د دې په خاطر چې په افغانستان کې د نجونو په زده کړو بندیز دی، د دې لپاره دا مهم دی، درې لونې لري او غواړي چې هغوی درس ووایي یو څه شي. په وروستیو کې چې مې له هغه سړي سره خبرې کولې، ویلې چې اکثره سرمایه یې هم انتقال کړې ده، ځکه چې کله چې کورنۍ هلته وه نو غوښتل چې هغه خپل کاروبار یې هغه ځای وي چې دی ورته نږدې دی، داسې نه شي کېدی چې خانه به خوست کش به لوګر غونې دي دري متل وایي، داسې نه شي کېدی. دا فاکتور څومره رول لري؟
دا فاکتور عمومي دی، حتما څوک سرمایه لري هغه غواړي خپل آینده اولاد سره د تحصیل او تعلیم په حق له خپل اولاد سره د کومک وکړي. دا یوازې د تاجر نه بلکې نور افغانان هم، داسې افغانان چې پیژن چې خپل پاکستان ته تللي دي اوس هلته بدبختانه هلته هغوی هم نه پرېږدي، د همدغه لپاره چې اولاد یې وکولی شي، خصوصا نجونې وکولی شي چې درس ووایي. او پس دې یوازې د نجونو خبره هم نه ده، ځکه نصاب تحصیلي نصاب تعلیمي دا ډیر اثر لري. ما مخکې درته وویل چې په افغانستان کې اوس مسلکي خلق نه تربیه کیږي، یعنی ډیر کم تربیه کیږي، او خو هم چندانې حالت مو غوړښنه و اوس خو نو نورم څه د هغه کیږي، یعنی په دې اساس باندې خلق خارج ته څه د ځي و ډیر خلق څه د باندې ځي د دې لپاره چې دغه اجتماعي محیط تحصیلي محیط د افغانانو لپاره ډیر هغه نه دی، مساعد نه دی. او دغه حالت څه ده؟ دا ملت ضعیفوي، دا دولت ضعیفه کړی ده، دا دولت ضعیف سي په غه حالت کې خلکو نور خارجي قوو ته دښمنانو ته موقع پیدا کیږي په افغانستان کې مداخله وکړي. په افغانستان کې د دولت داخلي دښمنانو ته هم موقع پیدا کیږي چې د دوی په ضد د دې نه هغه وسی استفاده وسی. زما خواهش ده د مشرانو نه دا ده چې په دې باندې یو جدي تصمیم هغه ونیسي، تجدید نظر وکړي، او یوازې اقتصادي نه، ټول حالات سیاسي او اجتماعي د افغانستان باید یو تجدید نظر وسی. په دغه ډول باندې فکر نه کوم چې دا حالات ډېر ښه وسی، هماغه دی چې دنیا خپل تشویشونه څه ده زیاتوي تېر دوه ورځو تشویشونه.
ډېر مننه. وروستۍ پوښتنه له تاسو څخه، ځکه چې تاسو دمدومره وخت وعده کړې وه، هغه دا ده چې چیرته چې د خلکو جیبونه خالی وي هلته خلک ډېر څه اخیستی هم نشي. سوداګر ویل کېږي چې عموما هغلته پانګونه کوي چې بازار شوي، خلک شی اخیستی شي. په دا اوس موږ په افغانستان کې له ډېرو خلکو اورو، له ډېرو دوکاندارانو وای ټوله ورځ تیره کې د پخوا په پرتله ډیر کم څه خرڅولی شي، ځکه چې څوک یې اخلي نه. دا مسله هم فکر نه کوي چې ډیر رول لري چې پانګوال د طالبانو د غوښتنې ته غسي ځواب ونه وایي چې ملا عبدالغنی برادر چې کومه غوښتنه لري.
دا ټول سره تړلی دي. طبعا یو څو موده مخکې وویل سو چې په افغانستان کې قیمتونه راټیټ شوي، یعنی ډیفلیشن راغلی دی، او خلک ورته خوشحاله وو. ښه، په ځینې حالاتو کې د ځینو امدعاو قیمتونه که راټیټ شي خو ښه دی، ولې ډېر خلک خپل مال خرڅوي. د سلو روپۍ مال څه د حاضر دي، په پنځوس شپېته روپۍ چې د خرڅ کړي د دې لپاره چې اوس یو بقا وکړي، ژوند یې څه ته هغه نصیبان نصیب ونه درېږي. نو دغه ډېر مهم ده چې بازار کې څوک قدرت خرید و نه لري، څوک تولید څه ده نه کوي، او قدرت خرید به شلو کلو کې نه خو ډېر زیات دا اوسه خارج نه موږ سره کومکونه کېدل. موږ بیا هم خارج کومک ته څه ضرورت لرو، ولې داخل کې هم دې ته ضرورت لرو چې خپل اقتصادي څرخ وګرځو، او دا اقتصاد څرخ ګرځول هم په تحصیل کې څه ده تجدید نظر ته غواړي چې باید موږ ښه پوهنتونونه او مسلکي مکتبونه څه ده ولرو، او هم قانوني مسؤلیت د سرمایه ګزار لپاره او د اشخاصو لپاره د افرادو لپاره. داسې نه سي چې وزیر تجارت او چاته اطمینان ورکړي ولې هلته په بازار کې یو بل څوک څه ده ودرېږي، او بیا داسې هغه نهڅه ده څه ده څوک پوښتنه وکړي. نو و دغه خبره هم څه ده ستا ده قدرت خرید کې څه وای دی. زموږ اقتصاد 21 میلیارد وو دغه تیر کال، په ختم کې څه دغه 11.3 میلیارد تر راکته، او په راتلونکي کال کې ممکن په همدغه حالت پاتې شي، یعنی صفر به اوسېږي، او یا هم کېدای شي له دې نه هم کمتر اوسېږي که چېرته دا بین المللي کومکونه نور هم څه کم شي.
ډېره زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب انور الحق احادی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. د خبرونه په دوام کې به شاغلیو ننګ او پسرلی را سره وي. تاسو اوریدونکو ته به هم په توشیبو کې وخت درکو چې ټلیفون وکړي او پوښتنی وکړي او یا هم خپل نظرونه څرګند کړي. ننګ صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ آیا د افغانستان شرایط د هغو افغانانو لپاره برابر دي چې په بهر کې پنګونی کړی دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنو اوریدونکو ته، او درنه میلمه سیام صاحب، او عزتمن وزیر صاحب
سلامت.
نو په نظر یو ډیر همجانبه تحلیل غواړي د افغانستان وضعیت. کومه ټول تحلیل کې ټول فردي او ټول واقعیتونه رڼا پیوانه چو په نیمه واقعیتونو یا نیمه بیانونو باندې مشکل نه حل کیږي. افغانستان کې دا تاسو چې په مقدمه کې څه ویل چې ملا برادر اخوند ډېر وعده کړی دی، ډېر فیصله یو لسی وړاندې کړی دی، سهولتونو او تفصیلاتو معافیتونو دا مشوقاتو، اما دا داسې دې ته ورته ده لکه یو کور کې چې کلا وي، او په دې کلا کې تاسو ډېری خایسته کوټه ډیزاین کوي منتها د کلا دروازه قلف وي او څوک ورتلای نه شي نو دا هغه ته ورته ده. مشکلات شته. زه یو بل اړخ دیم که زه ووایم د دې مسؤلیت او د دې چې قوانین او دغسې مسایل هغه به بیا وروسته پرې وغږېږم. منتها که قندهار دغه د هیبت الله ملا اخوند په حکم سره یا فرمان سره دغه وعدې راشي بیا د دې په اعتبار ډېر زیات تر دې نه چې مولوی صاحب برادر وایي ځکه که یو تاجر راځي او دی پوهېږي چې سبا فیصله بدلېږي دلته به دوی وایي چې تعلیم موږ پرېږدو یا به په قطر کې دغسې وعدې کوي یا به په کابل کې کوي ما بل ورځ به ګورې چې هېڅ مکتب هم درک نه لري تعلیم هم درک نه لري یو فرمان به له خندا راسي خلکو به سرمایه ګذاري په تعلیم په برخه کې کړي په میلیونونو ډالرو سرمایه ګذاري شوي ده په تحصیلاتو کې او په تعلیم کې اما د خلکو تاوان ویني تاسو وګورئ نو پوهنتون نیم په نیمه په تاوان روان ده زه په خپله د پوهنتون تجربه لرم د کار پوهېږم چې ګټه نه کوي او دلیل یې دا ده چې د جنکیو تعلیم بند ده یعنی د میلیونونو سرمایه ګذاري په تاوان روانه ده کب په دې برخه کې خو کېدای شي دا خو یو اما هره برخه کېدای شي همداسې شي نو زما په نظر مسؤلیت قوانین ایجادوي یعنې که ته مسؤلیت غواړې ورکې نو ته قوانین باید بیان کړې درې پدیدې چې دي هغه مهمې دي د قانون دولت د ملتونو دولت او مشروع اقتدار که دا درې موجود شولو تغییرات راځي بدلونونه راځي او خلک امید کوي اما تاسو خپله پرکین لحاظ ډېر مثالونه به خلکو ورکړي چې زه اوس زه غواړم زما دنیا چې ده پیسې نه دي زما دنیا چې ده زما بچی دي زما لور ده زما فامیل ده زما مېرمن ده که هغه اوس خوشحاله نه وي پارک ته تلای نه شي تفریح ته تلای نه شي احساس د دې کوي چې دی بندي ده حقوقو نه محرومه ده او مکتب ته نه شي تللی تعلیم ته نه شي تللی نو دی که زه پیسې ډېرې ولرم او خوشحالي نه وي نو دا پیسې خو په بانکو کې هم ډېرې دي نو څه فرق به وکړي زما په نظر واتلو تحلیل موجود لري د اقتصاد د بیا غوړېدا په ارتباط باندې چې څه کارونه باید وسي او په لویه کچه وسي دلته که په بیان کې هر څه راشي منتها اقتصاد محوري شعارونه چې کله کله موږ اورو هغه که اقتصاد محوري یو برنامه ده هغه خو پلان شده یو شی ده چې په یو کال کې زه غواړم دومره پیاز تولید کړم دومره کچالو تولید کړم دومره په اصطلاح صادرات ولرم دومره واردات ولرم قیمت د افغانۍ به دومره ساتم په څه شي به ساتم دا ټولې کیسې دي یعنې ډېرې زیاتې کیسې دي چې هغه یعنې برنامه یې که نه وي دا فشار باندې نه کېږي چې ویایي اقتصاد محوري اما د ننه صنعتکار سره همکاري نه وي د مالیاتو نه په تنګ شي تاجر په خورده بوژواز باندې تبدیل شي زمونږ تاجران چې دي دا واړه شوي دي سمیز باندې تبدیل شوي دي میډیم اینډ سمال انټرپرایزر باندې تبدیل شوي دي هغه د غټو تجارتونو ځکه چې په هغه کې لویه ګټه وه او د لویو ګټو مارجن ډېر راټیټ شوی ده لکه په پیپسي کې چې ته اوس په 2 سنټه کې 1 سنټ یا 2 سنټه ګټه کوې دلته تجارت همداسې شوی دی اما ته که ترکیه وګورې هلته پکې په لویو ګټو کې مارجن د ګټې زیات دی په ازبکستان تاجکستان هندوستان پاکستان ایران کې نو بیا سرمایه هغه ځای ته ځي چې چیرته ګټه وي.
بله بله ډېره مننه ننګ صاحب. ښاغلی پسرلی ښاغلی ننګ یو ډېر مهم مسلې ته اشاره وکړه هغه د اعتبار مسله ده. دوی ویل چې په هغه هیواد کې چې د یو کس په فرمان باندې هر څه تغییریږي نو هلته اعتبار طبعا چې نه وي نو چېرته چې اساسي قانون نه وي چېرته چې نور قوانین نه وي نو څنګه یو پانګوال هلته باور وکړي ممکن د دوی په لکه دوی چې وویل ممکن سبا مشر یو فرمان صادر کړي او وایي چې چا دلته پانګونه کړې ده هغه ټوله ضبط. د ستاسو تجربه له نورو هیوادو څنګه ده؟ په ځینو هیوادونو کې خلک ډېره پانګونه کوي د بیلابیلو هیوادونو خلک ورزیالته پانګونه کوي لیکن په ځینو کې حتی حکومتونه ورته اسانتیاوې مهیا کوي لیکن بیا هم پانګوال نه ورزي. دا په څه خاطر ده؟ ولې پانګوال ځینو هیوادونو ته حاضر ده چې لاړ شي او خپلې پانګې یوسي، خو په ځینو کې لکه افغانستان نه حاضرېږي چې پانګونه وکړي.
ډېره مننه پسر کې تاسو ته نن څه ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. نن څه ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړه. تاسو وګورئ چې کله یو پانګوال په ځای کې پانګونه کوي، نو دوی خپل یو مارکیټ ریسرچ کوي او تحقیق کوي. اوس افغانستان یوازنی ملک نه دی په نړۍ کې چې خلک باید لاړ شي هلته پانګونه وکړي، یعنی دا مونوپولي نه دی، داسې یو هیواد هم نه دی چې افغانستان کې پانګونه وکړي ونه کې بل ورته نه پیدا کیږي. دلته شرایط ته خلک ګوري، پانګوال ګوري چې مثلا په کوم ځای کې دوی کاروبار مسؤول دی، دوی کورنۍ مسؤول دی، چیرته سیاسي ثبات ډیر دی، پولیس ثبات ډیر زیات دی، امنیتی ثبات ډیر زیات دی، دغه ترڅنګ فردی ازادي ډیره مهمه ده. چیرته زه فردی ازادي لرم، کولای سم چې په خپل خوخه لار سم دفتر ته هر وخت پر چې او تر هغه وخت پر چې زما خوخه به کار وکم، څوک مقرروم څوک نه مقرروم، زما په دفتر باندې باید چاپه واره چول سي، زه خپل ازادي ولرم، ما پیسې دې لپاره ګټلې دي چې خپل آرام ژوند ولرم. نو بمدغه دلیل دی چې خلک په مختلف هیوادونو کې پانګونه کوي. تاسو د مالیاتو د معافیت یادونه وکړه، دوی چې موږ مالیات معاف کړي تر څو پانګوال راشي دلته پانګونه وکړي، دا یو ښه بدیل نسی کېدای. امریکا تر ټولو هیوادونو ډیر زیات مالیا اخلي، ولې خلک راځي پانګونه کوي. اروپا کې مالیات ډیر لوړ دي، ولې خلک زیاته پانګونه کوي. زما افغانان هم د اوس چې تاسو سره خبرې کوم، زه په جریان کې یم، په جرمني کې زما افغانان پانګونه کوي، خو مالیات هم ورکوي او کاروبار لري. په کاناډا کې پانګوال شته دي، زمونږ افغانان دي پانګونه کړي دي. په امریکا کې شته دي، په دوبای، ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان کې، په دغه هیوادونو کې، قزاقستان غوندې ځای کې زمونږ افغانان هلته پانګونه کوي، هلته مالیات ښه اخلي. ولی زموږ افغانان ځان مسؤل بولي، خپل مال مسؤل بولي، خپل فردي ازادي لري. لکه څنګه چې تاسو ول، دوی کورنۍ کولی شي چې لار سي زده کړو کې آرام وي. ولی په افغانستان غوندې سیمه کې چې هلته سیاسي ثبات نشته، تر اوسه پورې حکومت لا سرنوشت نه دی معلوم، دغه ترڅنګ د دولت مسؤلیت دا ده چې ځان د اقتصادي نظام تعریف کړي. اقتصادي نظام د افغانستان څه شی دی؟ ماته دوی ځواب کړي. که چیرې موږ اسلامي اقتصادي نظام په افغانستان کې پلیکو، خو هغه باید ټوله معنا اسلامي وي، او که چیرې مختلط وي هغه هم باید تشریح سي، او که چیرې سرمایه گذاري وي، سوشالیستي وي، دا نظام باید منظم او واضح معلوم سي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې زموږ تر اوسه پورې چې دا کوم منل شوی اصول دی، هغه مارکیټ اکانومي دی، د بازار اقتصاد دی، یا اقتصاد بازار دی، چې په هغه کې رقابت د کیفیت په اساس کیږي او د قیمت په اساس کیږي. اختیار خلک لري، پانګوال پانګونه کوي، خلک اختیار لري چې خپل د خوښې په اندازه هغه وکاروي. ولی په افغانستان کې اوس شرایط مختلف دي، سیستم ګډوډ دی. په دغسې یو حالت کې زما خپل افغانان هلته پانګونه نه کوي. همدا اوس افغانان چې هلته پانګونه کړي دي، ما سره په خبرو کې دي چې دوی غواړي خپل پانګې وباسي یا نورو هیوادونو ته ولاړ شي، ویزو ته په تمه دي، پاسپورټونه اخلي، هڅه کوي چې په شکل لاشکال ځان وباسي تر څو نورو هیوادونو ته لاړ شي هلته پانګونه وکړي. داسې نه ده چې په افغانستان کې د پانګونه شرایط نشته. لکه په معدنونو کې پانګونې ته ضرورت لرو، په ترانسپورټ کې ضرورت لرو، په ترانزیت کې ضرورت لرو، په زراعت کې ضرورت لرو، د اوبو بندونو په جوړولو کې ضرورت لرو، د انرژي په برخه کې ضرورت لرو، د ښه حکومتدارۍ یا ای ګورنمنټس او یا الکترونیکي حکومتدارۍ په برخه کې موږ پانګونې ته ضرورت لرو، صنعت او تولید په برخه کې ضرورت لرو، اوبه لرو، اسمک لرو، هوا لرو، ارزانه بشري نیرو لرو، ولی بیا هم خیرات غواړو، ولی بیا هم فقیر یو، هم بیا هم غریب یو. داسې نه ده چې دا ستونزه په خلکو کې ده. حکومت خپل مسؤلیت وپېژني، ته ماته شرایط برابر کړه، ځان په رسمیت وپېژنه، نور زه راځمه پانګونه کوم، زه چې چېرته خپل ګټه ګورم زه مالته. پانګوال همدغسې دی، زه د پانګوال د پانګونې مشاور یم، هره ورځ د په لسګونو خلکو سره ګورم، ناسته پاستې لرم، مجالس ته ځم. دوی وایي چې چیرته زموږ شپه کېږي، هلته زموږ ښه کېږي، هلته زموږ ګزاره کېږي، زموږ هلته زه پانګونه کوم. اوس یو افغان زه ایران کې هلته پانګونه کوي، په ایران کې زورول کېږي، ولې بیا هم هلته پانګونه کړې؟ دا انتهایي هغه مجبوریت ښیي. ولی یو افغان باید لاړ سي په ایران غوندې یو هیواد کې چې پیسې هم ارزښت نه لري هلته پانګونه وکړي، او په ټیټه سترګه هم ورته کتل کیږي، خو په هیواد کې شرایط مساعد نه دي. په افغانستان، په پاکستان غوندې ځای کې زموږ افغانان هلته پانګونه کړي دي، ځورول کیږي، ولی بیا هم ځان ټینګ نیولي. ځکه د افغانستان په نسبت په پاکستان کې د پانګونې فرصتونه ډېر زیات دي، هلته امکانات ډېر شته دی، ځي هلته پانګونه کوي. دا انتهایي مجبوریت دی، ولې نورو هیوادونو کې بیا د حکومتونو لخوا حمایه کېږي. درسته ده مالیات معافیت یو اندازه به یو ډېر وړوکی کومک وکړي. زه وایم درته چې مالیات ورکوم، ښه ډېر یې ورکوم، خپل حکومت حمایه کوم، افغانستان مې خاوره دی، حمایه کوم، ولې ماته د ژوند کولو او د سا ویستلو شرایط برابر کړئ. زما لور باید مکتب ته ولاړ شي، درس باید ووایي، زما کورنۍ باید په امن کې واوسي. همدا اوس زه درته وایم په قوانینو کې ستونزې شته دي. یو پانګوال سره مې خبرې کوو، د نندارتونونه ترسره کوي، دا د کاروبار نندارتونونه ترسره کوي، د داخلي تولیداتو نندارتونونه ترسره کوي. هغوی سره مې خبرې کوو، مالي وضعیت څنګه دی؟ وایي ټولې حکومتي کړي دي. وایي زه مطرحه کار کوم چې زه غواړم یو نندارتون په خپل شخصي لګښت په کابل کې ترسره کړم. د صنعت وزارت د نندارتونونو ریاست وایي چې ته نه شې کولای، دا د حکومت کار دی. موږ یو د ابو حنیفه په نوم یو نندارتون لرو، هغه ترسره کوو. یو بل یو نندارتون لرو، که چیرې ته غواړې ته باید د حکومت نه راشي، اجازه واخلي، په بیلډنګ کې ګډون وکړي. دا وایي طرحه زما دی، پیسې زما دي، تا نه پیسې نه غواړم، زه دغه نندارتون ترسره کوم، دغه کانفرنس ترسره کوم. وایي نه، ته باید راشي، ما نه اجازه واخلي، په هغه کې درې میاشتې وخت ونیسي. بیا تا داسې کوي، وایي زه ولېږلم وردګو ته، ولېږلم زه ولېږلم لغمان ته، ولېږلم زه ولېږلم هلمند ته، ولېږلم چلته کاروبار کم دی او خلک په نندارتونونو کې ګډون نشي کولای. دلته اولویت بند کیږي او اخذای خپل خلکو ته ورکول کیږي. بل خبره تاسو وکم، موږ 3500 د خزینو کاروبار درلود، هغه خلک ټول په لسون سره مخامخ دي، دوی کاروبار له منځه تللی. دا خزینه نشي کولای چې نندارتونونو کې ګډون وکړي، لاړ شي بازار ته، خلکو سره خبرې وکړي، خپلو تولیداتو ته بازار موندنه وکړي، فابریکې فعال وساتي. هغوی دپاره انسنټیوز یا لومړیتوبونه یا امتیازات په نظر کې نه دي نیول شوي. بل خوا د پوهنتونونو موضوع د انسټیټونو موضوع درته وایم. په پوهنتونونو کې 50% نجونې باید درس وایي. اوس افغانستان کې د شخصي پانتون نه پسی چلیږي، په شاګردانو باندې چلیږي مختزي. اوس 80% کچیر نارینه وو، 40% خزینه پکې وو، 80% د دې 60% له منځه ولاړه. خزینه نسی کولای چې درس وایي، هغه پانتون نو
دا یو ډیره واضح مثال چې دی پانګونه به څنګه کوي. دغه په خپل ډیره لوی پانګونه و. ډیره زیاته مننه سلامت اوسه. اوس په ورشو اوریدونکو ته دوه درې اوریدونکو به مباورو، بیا به بیرته تاسو ته راوګرځو. مهرباني کوي ازادي رادیو
قربان سم محترم اسما سروان صاحب سلام تا ته ازادي رادیو ټول قدر منارودم ته لا دیو کی روغ جوړ وایو.
سلامت اوسه، ډیره مننه. مهرباني وکړئ لاندې خبري وکړئ چې ډیرو ته نوبات ورکړو.
الله دې خوشاله کړم محترم سروان صاحب. اول خو تاسو چې سار اټکل وکړئ، نو د نیک مرغه مزا خپل سوان تو کی سره برابر کړئ، نو د سار رئیس باران شروع دی، ډیر د خوشحالي خبر دی. خدای دې د خیر کې یو ځانګړی سلام ملمنو ته وایم. سروان صاحب محترم، ډیر ښه موضوع مو ټاکلې ده. واقعا لکه ملمنو چې اشاره وته وکړه، باید کنړیوالي کزم د افغانان راش وس په افغانستان کې پانګونه وکړي، ځکه په تیر حکومت کې محترم سروان صاحب امنیت نه و، ټاکو ټیکو جنگونه په هر ولایت کې. اوس الحمدلله امنیت دی، لکه دا مخکنی ورو چې اشاره ورته وکړه چې مثال زه څنګه ولاړ تم چې په افغانستان کې پانګونه وکړم، ته پلازان په نور نړیوالو باندې په رسمیت وپېژنه. محترم سروان صاحب، زه د افغان په صفت باندې دا ورته وایم چې مثال که حکومت په رسمیت وپېژندل شي، هغه بندیزونه ایسته شي، هغه وخت نور بهرنیان هم دغه تضره شکوي چې افغانستان ته راشي. زه وایم د افغان په صفت باندې په دغه سخت شرایطو کې باید د افغانستان په درد موږ وخورو، ځکه د افغانستان سرمایه په موږ مصرف شوې ده. سروان صاحب، کله دغه موږ ملي تجارت راسي وسه موږ نه خوشاله زلزلې وسه لغت کومه کونه وکړه د افغانانو سره کور ودان، خدای دې نه خواري. خو زه وایم چې وس مثال دلته راشي، په افغانستان کې د امن زمينه برابر ده، دلته شنی خونې جوړې کې مثال د پومبه او پاپریکي جوړې کې، یو به دغه کار خلک د افغانستان دغه پر کاروبار شوی، بل به دغه موږ دغه چې د مثال د خبرې د کاروندګر د سخت مشکلات سره د خپل د پاکستان سره مثال د خبرې زموږ لارې بنې چې موږ نیو در رسیدو پر وخت کې چیرې دی راشي دلته پانګونه وکړي، شنی خونې جوړې کې مثال د خبرې دغه شان جوړ کې برابر
ډېره زیاته مننه. کور رمضان بل اوریدونکی لرو، تاسو هم مهرباني وکړئ.
سلام علیکم سروان صاحب. سلام احمد عادل هم درزګان څه
مهرباني کوي. عادل صاحب،
دغه موږ د نور حق ډاکټر نور حق حاجتم ډېر سلامونه وایو. د جمهوریت په وخت کې ډېر ښه خدمت کړی دی. بل دغه چې دی دغه ملي تجارت به چې راشي، دا خو ملکي بخښ دی، به چې د ولس کار وکړي. دا چې ډېر کمزوري شوی دی سروان صاحب، دا د کوکنار مش په خوا بزګرو د کوکنار مکرم خپل عیال ته مې دوه ډېر شی برابرول نو زه نړیواله ټولنه ولې د بزګرو سره کومک نه کوي زما د مېلمنو ته دغه غوښتنه ده یو سلام مجدوخ ته وسلام
ډېره مننه سلامت اوسه یو بل اوریدونکی یم اورو بیا مېلمنو ته سو مهرباني کوي ازادي رادیو
السلام علیکم محترم اسمت چروان صاحب الله راول ورور څنګه په خیره
سلامت اوسه مهرباني کوي
مننه یو سلام محترم مېلمنو ته وایم هغه بل ورځ مې ستا نوم راخیر شو نو نن ډېر خوشحاله سلم
خیر ده فرق نه کوي مهرباني
ماشاءالله ډېر ښایسته خبرې دي ستا ما ته ډېر ښه خوند راکوي او رابه سو نظر ته لکه دا تل صاحب عادل صاحب ډېرې ښه خبرې وکړلې زه به یو څه پرې اضافه کړم تر دغه پانګونې باندې موضوع ده دغه اسمت چروان صاحب ګوره لکه دا وړونه چې وویل دي دا خبره بالکل صحیح ده ګوره دلته امنیت دی اوس مخکې دلته چې به موږ د کندهار د ښار ته تللو
ګوره یو بخښه دا صحیح ده ما خپلم دا خبره درته وکړه چې طالبان دا خبره کوي خلګم دا خبره کوي چې امنیت شته خو زموږ میلمانه وایي چې یوازې امنیت کافي نه دی
بالکل زموږ دا خبره ده زه سلام چروان صاحب محترم دا مې درته وویل چې اوس د سړک پر یوه غاړه او پر بله غاړه باندې د ملکي خلکو ډېر ښه دوکانونه پمپونه جوړ کړي دي خلکو ته ډېره اسانتیا راغلې ده وسره پسند کې زوام چې هغه ملي تجاران باید چې افغانستان ته راشي په خاطر د دې دلته زموږ کله کله اوس موږ دغه رومي چې موږ ورته وایو په اصطلاح باندې چې د بهار سره راځي یو وخت یو چاراک رومي موږ ته په شپېته افغانۍ راځي بل وخت بیا یو من په دې شاوانوي چې دا تغیر او تودین پکې راځي نو زه وایم چې دا زموږ ملي تجاران د پانګونې وکړي
ډېره مننه د دې لپاره چې وخت کم دی چې مېلمانه هم خبرې وکړي یو بل اوریدونکی هم باید ډېر منتظر پاتې شوی دی ده ته به هم نوبت ورکړو خو لطفا لنډې خبرې وکړئ مهرباني کوئ
السلام علیکم چروان صاحب مخې ته سلام کوم
سلامت اوسئ کور دې ودان مهرباني راسه اصلي موضوع ته مهرباني
دا خو مو ډېره ښه موضوع ټاکلې ده چې د پانګونې په موضوع باندې غږیږو نو دا زموږ تجارت چې په پاکستان کې تجارت کوي یا په نورو هېوادو کې نو اوس افغانستان کې شامنیت دی نو هغه ولې دتونه راځي خپل پانګونه
نو ولې نه راځي په زوره خو یې نه شي راوستی باید حتما شرایط سم نه دي چې نه راځي
شرایط سم دي د امنیت په برخه کې خو دی
ته وایي چې سمدستا لپاره ممکن سمي دغه لپاره نه وي سم
نو هغه دې راځي د امنیت خپل وګوري افغانستان کې دی وګرځي
بیا دې امنیت خبره سه ما مخکې مېلمنو ویل چې یوازې امنیت کفایت نه کوي
او بل دا نړیوال چې دی کوکنار باندې او دا خلک ډېر سره ستړي دي
ډېره مننه سلامت اوسې وویل چې لنډې خبرې به کوي اوس په ورشو خپل درنو مېلمنو ته ننګ صاحب د اوریدونکو تاکید په دیو چې امنیت شته لارې آزاد دي په دې اړه قسم تاسو مخکې خبره وکړه مخکې احدی صاحب هم خبرې وکړې لیکن بیا هم که لنډ تبصره پې کوي وی کوي او که زه یو بله بلې زاویې دې موضوع ته وګورم صحیح ده دغه ټول مشکلات هم شته چې تاسو ورته اشاره وکړه ځینې نورې داسې مسلې هم شته چې انګیزه کېدای شي د پانګوالو لپاره چې وطن ته راشي مثلا ما له ډېرو واورېدل په دوبۍ کې په بېلابېلو هېوادونو کې له افغانانو وایي د پیسو ګټلو لارې شته دلته خلک ډېرې پیسې ګټلی شي امنیت شته په هر لحاظ تامین دي لیکن هغه خوند چې په وطن کې شته هغه بیا دلته نشته زه په دې پوه شوم چې د دوی منظور دا دی چې که یو څوک په وطن کې پیسې ولري خلک یې اسې مفته قدر کوي عزت یې کوي لیکن په نورو هېوادو کې که ته میلیاردر یې که هر شی یو عادي انسان یې نو انسان د پیسو تر څنګ دغه شیان هم غواړي دا هم په د دې برخه کې یوه انګیزه نه شو ګڼلی چې پانګوال که لږ څه شرایط بدل شي په افغانستان کې دوی به خپلې سرمایه افغانستان ته راوړي مهرباني
تقریبا یعنی ډېر ناامیده مسله خو سره یې په یاد نه کی په افغانستان کې که پوتنسیلونو ظرفیتونو ته وګورو چې بالفعل پکې موجود دي هغه ډیر زیات دی. یعنی د دنیا ملکونه موږ وګورو، دنیا کې اوس د بیرق لرونکي ملکونو تعداد 216 ډیر هیواد ده. اما که د منابعو له لحاظه بیا دا دوباره تحلیل کړو، 15% د نړۍ طبیعي منابع په آسیا کې دي او ډیره برخه بیا په افغانستان کې ده. یعنی متعدده متنوع داسې منابع لري. مثلا ته که عربو ته لاړ شې، ریګستان لري او تروشې اوبه لري دریاب، نو بل شی نه لري. که دا دوی نفت نه وای نو دوی به ګدایي کوله، دوی به له لوږې مړه شوي وو. اما افغانستان کې او بل لمر هملته 50 درجې ده، خوند نه شي اخیستلی، بوټي نشته طبیعي. دا افغانستان کې خو اوس ته لیتیوم لري، یورانیم لري، پګمتایډ یا دا نادره معدن، دا منابع شته، ځمکه شته، څومره خوندوره هوا، موسم، ډېر شیان شته. ډېر داسې منابع دي چې په دنیا کې څوک نه لري. لکه دا د لیتیمو شپږ هیوادو کې افغانستان په ټولو کې فوقیت لري. البته چین هم یادیږي، ځکه هغوی خو کار پېښ کړی ده. خو تر بولیویا او تر ارجنټاین او تر چیلي افغانستان بهتره حالت کې واقع ده. دلته د میلیاردونو ډالرو د سرمایه ګذارۍ گنجایش شته. زما ارزو کو چې مشکل چیرته ده، چې تر هغو پورې چې قانوني دولت ایجاد نه شي، دولت د قانون، یو دولت تا په دنیا کې لیدلی چې چیرته اساسي قانون موجود نه وي، اعتبارات موجود نه وي، او د نړۍ تر ټولو لویه خطرناکه پراکسي لوبي، یعنی عبثي لوبي. خو دلته بل ایران سره ډیره لویه لوبه د دنیا روانه ده، له روسیې سره روانه ده، له چین سره روانه ده، چې ټول زما سره په اصطلاح سرحدات لري، بل چې رسمیت نه وي، ته ما په رسمیت په دنیا کې نه پېژنې. نو دا خو دولتونه پیږي چې دا متزلزله حالت دی، ته په اصطلاح د شکننده دولتونه وایي. نو د شکننده دولتو کې خلک مشکله ده چې زړه ښه کړي. یو د ایمان خبره، او د دې که موږ اوس خلکو ته وایو چې د ایمان له مخې، د وطن د مینې له مخې، دلته خوند ډېر ښه ده، دلته میله ځایونه ډېر دي، دا هم صحیح ده. اما که میله ځای ته د ده فامیل ورتګ ونه شي کړلی، نو خوند به پچش کړي. چې مثلا ډېر مسئلې دي، اوس صحیح ده، ډېر ښه امنیت ده، اما مسؤلیت نشته په کې. امنیت شته، امنیت او مسؤلیت ډېر فرق لري. او بل امنیت ښه ده، اما ثبات متزلزله، ځکه ګونګ ده، مبهم ده. نو په دې حالاتو کې بیا ته یو څوک چې پیسې چې ده ډارن شي، ده سرمایه ډارن شي، ده هغه هغه ځای ته نه ځي چې هلته ویره په کې وجود ولري. احتمالات په کې د ویرې وجود کول لري، هم هلته پانګه نه ځي. موږ په دنیا کې ډېر ملکونه لرو چې دوی ډېر مشوقات ایجاد کړي دي. اسلامي ملکونو کې که زه درته ویم، دغه مثال به لږ چندان خوندور نه وي، په پاکستان کې د هیرا منډۍ د مفتي محمود دغو کورنۍ جوړه کړې ده. ویلي چې دا دلته یو ځای باید جوړ کړو چې خلک د لارې دنیا نه کراځي، نو دلته یو څوک به دمونږ غوندې مذهبي نه وي، خو یو ځای وي. هلته په اماراتو کې دوبۍ ورته جوړه شوې ده، په مالیزیا کې، اندونیزیا کې، دا په ټوله دنیا کې ځینې داسې حالتونه هم شته. په امریکا کې هم شته، امریکا خو هم ډېر محافظه کاره وطن ده. اما لاس ویګاس او ځینې داسې ځایونه دي پکې چې هغلته ازادي شته، قمارخانې شته، پکې نور په امریکا کې ازادۍ نه شته ډېرې، هغه موږ چې فکر کوو لکه په اروپا کې. نو زما عرض دا ده چې د پیسو لپاره خلک ډېر زیات مشوقات کوي. دا اوس چې کوم مشوقات ترکیه کې دي، موږ ته د مالدارۍ او زراعت په برخه کې هغه ډېر قوي ګټور شیان دي، یا مثلا د تعمیراتو او زیربناو په برخه کې، یا مثلا دا اوس چې تاجکستان او ترکمنستان کوم مشوقات اعلان کړي دي، دا درګر د خلک له ترکیې نه افغانان لاړو په میلیونونو ډالرو سره، دوی لاړو یا دې خواته دي، یا مثلا داسې ملکو ته ځي چې هلته پیسه پکې ښه چلیږي. افغانستان له ډېرو لحاظونو نه فکر او بایر د ډېر زیات سرمایه ګذاري گنجایش لري. اما بحث دا ده چې هغه بازدارنده عوامل، هغه عوامل چې تا ماتونکی ته پکې ښکارېږي، او مشر کشر معلوم نه وي. مشر کشر خو په قانون باندې معلومیږي، په صلاحیتونو باندې معلومیږي. ما درته وویل چې زه ډېر په هغه وخت موږ تاجر او دا نور خلک ډېر امیدواري وو چې دوی اطمینان حاصل کړي چې دا سیستم په قوانینو باندې مبني ده، او زه خطر نه لرم، سبا که تاوان راشي نما جبیره کیږي. داسې نه چې یو سړی نن سیاسي معاون د صدر اعظم یا بل ورځ وزیر د مهاجرین وسي، او یو بل معاون د اقتصادي سبای ولګي کار و مر اجتماعي وزارت، یا ولی کی والی کی پیو جائے کی بیا بتور تا چې دلته خو تاسو وادي کړی نو د کوم قانون په مخې د کوم اصول له مخې خدمات اوس څنګه وکم دا یعنی کوم قانون ست چې دا تاسو چې د مشارکت اعلان کړی دي چې هغه بیا ماته تر لاسه کړی سم زه د طالبانو د کابل کې چې ځینې مشران وینم د دوی اقدامات دلته کارونه ډېر د زړسوینه کېږي یعنی ډېر اقدام کوي دي او دولت غوندې کوشش کوي چې وښي اما شاید بیچارګیان یې ډېرې زیاتې وي نو دا که دوی سره یو خپل نه کی نو تاجر چې د مادر ته ویلغه ډارن شي دا 200 میلیارډ ډالر خپل دا تقریبا درې میاشتې مخکې مادي وزیر تجارت د طالبانو نه واوریدل نورالدین عزیزی درته یارو دا خو دا کانفرنس کې وپاګه کې وګه کې چې دومره سرمایه فرار شوی د افغانستان نو سلیم د کارځي څو وخت وته د اشرف غنی په وخت وته خال ته امریکا هم وه فیصله یو نیم سل ملکونه مو دنیا هم وه اته څلوېښت نظامي هیوادونه مو سرمایه فرار کوو دېږي دوه دلیل یې عمده وو یو تدارکات ترارګه راغلو منحصر شو ختم شو په مخ څوک نه تلو بلې د تحریمونو لست له مرکز نه اعلان کړو چې دا ممنوع الخروج ده دا تاجر دا غلطي کړې ده هغه دا کړې ده دلته فساد کوي په دې شهر کې دا فساد ده په دې صنعتي پارک کې دا فساد ده دا یې چې کله را شروع کړو خلکو سرمایه ایستل شروع کړو او په ډېر مضاعفه توګه له 2018 نه تر 2020 پورې په دې کلونو کې د 500 میلیاردو نه ډېره افغانۍ وتلې ده د منبع یې ډېره ده یعنی منابع تاسو د دې لپاره وال سټریټ جورنال راپور پرې ورکړی ده په دې باندې بانک جهاني راپور ورکړی ده موږ ایشین ډیولپمنټ بانک کلنۍ راپور انول ریپورت ورکوي په هغه کې مال وسې د خیر د دې منابع ډېرې زیاتې دي د افغانستان دولت په خپل سیستم کې مخکې حدیث صاحب یو ټکو ته اشاره وکړه چې جی ڈی پی د عامه جی ڈی پی یو سلوشن یو سلو دوه میلیارډ ډالرونه په افغانستان کې دا اوساویا یا پنځاویا یا شپېته تراکوز شوی خنیم په نیمه اما رسمي جی ڈی پی چې ودی افغانستان هغه تر 20 میلیارډ ډالر ورسېدلی اما اوس په 12 نیم یا 12 یا یو لس کې چلیږي د باوجود دې چې رشوت مثال دوی وايي موږ ختم کړی دی ډېر تفصیلات راوځي دا اوس ګمرکي تعرفو پیسې کې هغه مشارکت چې سړی ګوري ډېر نایاب دي د وارداتو په حق له چې خوراکي مواد دلته پریمانه موجود سي په بری باندې په چای باندې په غړو باندې په وړو باندې په دې باندې تعرفې 200% 300% حتی کمی شوی دي خو چې غذایی مواد په بازار کې کم نشي اما درې ټکي بیا تکرار نه وایم دولت کې قانون چې ترسو کړی دولت القانون په عربي کې ورته وایي سټیټ اف لا کدا ایجاد نشي او نیشن سټیټ ترڅو پرې چې د ملتونو دولت ایجاد نشي او ساورن سټیټ اقتداري مشروع دا ټول دلته دولت اوس طالبان اډمنستریشن لري کنټرول لري امنیت لري ادارې چلیږي دوی ډامیننسي ده دوی غلبه ده یعنی دوی سيطره لري اما په دولت باندې تبدیل شوی نه دي په دولت چې تبدیل شي بیا دا ټول مشارکت کدو اعلان کی دلته په اصلاح کو منابع باندې بيخي چور جوړ یعنی دومره گنجائش ندی چې
ډیر مننه سلامات اوسې کور ودان پسرلی صاحب سید چې افغانستان خام مواد لري لکه ننګ صاحب چې ورته اشاره وکړه لیکن د پانګونې لپاره علاوه په نور مسایلو چې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه څو نور شان ډیر ضروری دي چې نه پېژم تر څه حد پورې ډیر ضروری دي یو د انرژي موضوع ده او بل د ترانسپورت او لارو موضوع او بازار موضوع دا درې څومره ډیر رول لري
دغه من زه دی یو پنګوال پتو غنن غوړ در سره خبرې وکم دا یو احساسات دی افغانستان می خاوره دی افغانستان می عزت دی په افغانانو باندې مېن یم افغانستان کې پاتې سوایم الته می ذکر کړی دی په خوشاله کېږم چې وطن می پرمختګ وکي او هڅه کوم چې په افغانستان کې پنګونه وکم او زما په شمول ډیری خلک په افغانستان کې چې غواړي پنګونه وکي د احتیاط نه کار اخلي دوی اوس ګوري چې افغانستان اوس کوم خواته ځي مارکیټ کوم خواته ځي چې دا ثبات رامنځته کیږي نه رامنځته کیږي دا خلک پاتې کیږي دوی بل نور خلک راځي چې بیا موږ وګورو امکانات ته وګورو کچري خوشبيني زیاته سي بیا موږ لاړ سوال د پنګونه وکړو نو دیو پنګوال پتوګه لمړی دا چې ثبات موږ ډیر زیات مهم دی او یو مشروع حکومت مهم ده دغه تر څنګه کته شول دغه د ترانسپورت انرژي دا هغه موارد دي چې ضرورت دی او د پنګونې یو فرصت ده د خپل فرصتونه دي زما افغانان ستدي چې غواړي لاړ شي افغانستان په انرژي کې پنګونه وکړي انرژي تولید کې انرژي په پرایویټ کې او
کوپراتیو تولید کې او په دې برخه کې پنګونه وکړي
ترانسپورت برخه کې ترانسپورتي ستونزې موږ په افغانستان کې لرو بلا شک ولی په دا برخه کې موږ پنګونې ته ضرورت لرو د ترانزیت په برخه کې موږ پنګونې ته ضرورت لرو اوس راځو د افغانستان داخلي قوانین د ګاونډیو هیوادونو د قوانینو سره څومره انعطاف پذیري لري څومره همخواني لري څومره زموږ سیاسي اړیکې د دغو هیوادونو سره مناسبې دي چې کله زما یو جنس د اروپا نه حرکت کوي تر افغانستان افغانستان نه بیا ځي تاجکستان ته دا ټی آی آر د سیستم یا د تیر سیستم د لارې څومره د افغانستان داخلي اوضاع او قوانین د تیر یا ټی آی آر منی چې کوم جنس افغانستان ته راځي هماغه محرولات باید وي او باید نور هیوادونو ته ترانزیت شي دغو برخو کې موږ کار ته ضرورت لرو او زموږ قوانین داخلي قوانین او اصول چې دي پخوا په دې باندې کار یو اندازه سوی باید د نړۍ د قوانینو سره همخواني رامنځته کړي پیدا کړي موږ یو همغږیتوب باید پیدا کړو بل خوا نه دا زموږ اتشي سوداګري اتشي په نورو هیوادونو کې دي چې هلته باید لابیګري وشي پانګوالو سره باید خبرې وشي دا تر اوسه پورې په اکثرو هیوادونو کې زموږ سفارتونه معلوم نه دي او که معلوم دي فعالیتونه په ټپه ولاړ دي دا د افغانستان د اوسنۍ داخلي سیستم چې باید پنګونه پکې وسی دا یو منظم سیستم ته ضرورت لري هغه منظم سیستم اوس ګډوډ شوی بدبختانه یو د احساساتو موضوع دی او بزنس په احساساتو باندې نه کیږي زه وایم چې په وطن مهین یم زر اعظم خو وطن باندې مهین یم زه وایم چې بل ځای کې مې کاروبار دی وطن ته یو اندازه پیسې لیږم خپل خیرات لیږم هغه چې وی هغه د سوشل کارپوریټ ریسپانسبیلټی چې ورته وایي او یاد یو کاروبار هغه ټولنیز او یا مانوی مسئولیت هغه د خپل خلکو سره باید مرسته وکړي زه داخله غنمه چې د کال یو سندزه پیسې د قربانۍ پیسې د خیرات پیسې او شاو افغانستان ته ولګم خلکو سره مرسته وکم ولې د لپاره چې په افغانستان کې زه خپل لارسم هغه جنجال کې ځان را گیر کم دا مناسب نه دی ماته اوس شرایط برابر نه دي تاسو د امنیت خبر ورکړه موږ دوه رقم امنیت لرو یو فزیکی امنیت لرو بل مانوی امنیت لرو فزیکی امنیت تاسو په دغه زونه ونی مانوی امنیت فکر سمره آرام دی شپه ته سمره آرام خوب کوي ته دې ته سمره آماده یې چې 15 کال وروسته چې دغه تا یو لک ډالر پانګونه کړي 15 کال وروسته دغه پانګونه به 2 لک کېږي 2.5 لک کېږي او داستا کاروبار او بزنس به پراخ کېږي آیا ته دا باور لرې چې 15 کال پورې به ستاسو بزنس په مارکیټ کې پاتې کېږي کاروبار خو داسې ده چې نن ته 15 ډالر راچوي ته 15 کال وروسته د 10 ډالر توقع کوي ته د پیشرفت توقع کوي ته د ګرو توقع کوي آیا دا امکان په افغانستان کې ستدې دغه ثبات په افغانستان کې راستای سو ته چیرې وی او زه دا وګورم د پنګوال په توګه چې په افغانستان کې زما امنیت ستدې زما ژوند کې یالته زما اندالته دې زما ته پنګونه کوم زه سولې ونه نه چې بل نور وادونه کې پنګونه کوم اولته نه په جغرافیه پېږم نه په فرهنګ پېږم نه په ژبه پېږم او نه مل د قدر شته خپل وطن مې د خپل خاور مې په هر لښت باندې خبر يم د هر جغرافیه نه خبر يم خپل لغمان دره پټول نه لري کنه ورکم چالت زم وګورم اسمان ګورم خلک ګورم خپل اوزا ګورم زه د افغان په توګه در دیګم چې کله خپل خلک وګورم چې فقیر دي بیچاره دي غریب دي پیسې نه لري امکانات نه لري بیکار او بیروزګار دي زه په دې کوم چې موږ مادونه لرو زه خیر لرو او بو لرو زمکه لرو جغرافیه لرو زراعت لرو هر څه لرو په دې پویګم در دیګم په دې باندې ولی په دې هم پویګم چې سره به اتفاق یو سره په یو ټغه نه ټولېګو یو بل د وشورو پر سره قوم باندې او بلټو ماته ته جمهوریتي وایي زه د اماراتي وایم ته په دې مونږ ما وایي چې په خانه جمهوریتي ما از په دې نوم تاسو لګیام چې مارتی سره فکر نه جوړیږي دغه تصاعد او دغه نفاق را مې سسوي دی یو بل باندې د کوفو ټراپی لګو یو بل باندې سوند جوړو او بس همغه ستدا ګډوله روانه ده دا تاسو سوشل میډیا وګورئ کوم وضعیت کړی زموږ خلکو سره کاروباري فکر بېخینه مازه تللای ټول تعصبي فکرونه جنگي فکرونه سیاسي فکرونه تر وسوي دي بدبختانه دا ټول معنا کې باید بدل شي
ډېر مننه سلامت او سېکور ودان بیا هم اوریدونکو ته وخت ورکو خو ډېر لاند وخت لطفا لاندې خبرې وکړي چې ملمانه هم جواب درکړي شي مهرباني کوي
السلام علیکم
و علیکم السلام مهرباني
افغانم د ننګرهار نه د تجارت ورونه دا ډېر ښه خبرې کوي په افغانستان کې چې دی یو سرمایدار تړی چې کور نه وځي 15,000 خلک خپو پورې نکل نخلي ورته څوک چې موږ وړه نه لرو څوک ډوډۍ نه لرو څوک دا نه لرو څوک هغه نه لرو پوه شوې خلک هغه بیچاره کور نه هم نشي وتلی د غاجي ګلمراد په نوم باندې په ننګرهار کې دا نه تجار دی هغه چې بیچاره کله مونږ ته ځي شپاړه ځانې باډي ګاټان ورپسې څوک ښځې ورپسې لامنې نیسي څوک پټوی نیسي څوک یو شی نیسي څوک بل شی نیسي چې مونږ ته زه اوړه نه لرو دا نه لرو هغه نه لرو پوه شوې او بل دا وایي په رسمیاتو پېژندل چې د دوی کوم کار سم دی مکتب نشته پوهنتون نشته معلولینو ته حقوق نشته هېڅ شی هم نشته تجاران ورونو باندې غه کوم چې د دوی دغه برابر نه دی شرایط برابر نه دی
هېڅ
راتلل په کل نه دی پوه شوې
یو بل اوریدونکی هم لرو ځان راوپېژنه لاندې خبرې وکړي.
السلام علیکم از پخین د زابل ولایت شازیل ولسوالۍ سروان ستا او من منوت نیکی هلی
سلام
علیکم
کور دی ودان
یو خو زیره ورکوم چې الحمدلله په شازیل کې 15 سانتی متر واوره ولیده او سموري دا یو د خوشی خبر ده. او را به سو موضوع ته وخت تنگ ده د افغانستان پنګوان سی افغانستان ته پنګ راځي دا ورو ورو سمیږي کال پر کال میاشت پر میاشت زیاتیږي خلک تجربه کوي دلته خلک اسوده دي نو هغه هم د نورو خلکو ته سی وګوري هغه هم د دې نیت کوي چې راسي او زما د محترم میلمانه د خدای پوښتنه ده چې آیا خارجان په افغانستان کې پانګونه کوي افغانان دغونه ډېر نه کوي آیا افغانان بې زړه دي او دغه دلاور ډېر د خارجان
ډېره زیاته مننه کورودن ننګ صاحب څنګه دا خبره رښتیا ده چې خارجیان ډېره پانګونه کوي او افغانان یې نه کوي؟
د پانګونې میزان یو مشکل دا ده چې دولت اطلاعات ډېر کم شریک کوي اما ډېر جوازونه چې موږ وګورو هغه د افغانانو دي جوازونه مثلا د څوارلس سوه دوام کال دا کال نه دا چې دریم ده په هغه کې تقریبا ولس جوازه کا شپاړس دا معمولی دل چې دا خارجي دي بخصوص په معدنو کې او نور جوازونه تقریبا د حدود دي 200 تر 300 جوازونه دا د افغانانو نوي جوازونه ورکړل شوي دي یعنی دا نوي پانګونه کدلته خو لایسنس والا یا جواز والا خلک ډیر دي سهمونه ډیر اخیستل کیږي مګر مارجن دیګه کې بیا هم په دې باندې تاکید کوم چې کدا مناسبه نشي او بازار مصرفي نشي اوس بازار چې ده انکماشي حالت لري یعنی ترفجوي مام جپ کلب را چولې ده ټول خلکو را چولې ده بل دلیل دا ده چې د کلب را چولو ترڅنګ چې قوت کې خرید دی افراد کم ده مثلا مونږ ته د اوس د دبليو اف پی پر راپور کې او دفاع او اوچا پر راپور کې راغلي دي چې افغانستان نفوس چې ده هغه 40 میلیونو ته رسیدل دي او په دې کې 80 میلیونه چې دي هغه وګیږي نو تاسو ښه په دې وګو باندې خو اقتصاد نه جوړیږي اقتصاد په مصرف جوړیږي یعنی لکه پاتې به وو اوس ډېر سکتورونه باندې ته اوس تازه دي زیربنا سکتور ته د سخت خل اجازه ورکړه خدوه کاله بند وو اما یو میلیون انسانان بیکاره شوي وو کې لا ډېر هغه انجینران لاړو دو څوک چې ویل چې ولا دا خو تر اخره باندې چې بند پاتې نو زه توکل په خدای دا وطن پرېږده څومره ډېر خلک قیمتي خلک له دې وطنه وړو کې بهانه باندې وطن شوی دي یعنی دا خو د نړیوال تحریمونو په لاس کې نه و اما د دې لپاره چې ودرې سیاست باندې موږ غور کوو پالیسیو باندې کار کوو دا چې زه ډېر صحیح در خوایم چې د پالیسیو په سبب باندې هلته تاوان راغلی دی معرفه او د تعلیم او تربیه دا مې درته ویل چې په دې کې راکمه شوې ده خلکو پارکونه جوړ کړي دي مثلا زه په خپله د مولده افغانستان ستراتیژي چې جوړېدله زه په کې د تدوین برخه کې مې کار کوو بامیانو بند امیر او د منطقو ته چې سیاحتي دي تر 1.5 میلیون ډالر داخلي د افغانانو پانګونه کېدله هوټل جوړولې تفریحي شیان جوړولو دغه کیبل کار او دې ته ورته شیان چې لږ غازونه او دا شیان وي اما اوس هغه پانګونه مکمله یعنی په میلیون باندې د بم څوکوال ته په سرمایه گذاری کې نه یې موجود زادي دلته یو پارک جوړ کوو اوس په کې ورته ډیره قراری ده پکې یعنی د میلیونونو روپو سرمایه گذاری ده د پانچونو پیسې کې مان داس ده نه ډیر لوی لوی مسلې سوي دي اما اوس برخه تقریبا یعنی دوی په یو رکودي حالت کې دي یعنی د ګټي په حالت کې نه دي دوی وايي کتنا بس هم ډیره ده نو زما په نظر دولت گنجائش ډیر لري امارات اسلامی نیت یې ښه ده اما دا نیت دا باید په پرکټیس باندې په عمل باندې او په برنامې دي عمل باندې دا باید په اکشن پلان باندې دوی تبدیل کړي نو اقتصاد محوري دوی په شوار کې ورکوي د دې لپاره باید میکانیزمونه قوانین مشوقات اعلان کړي بالکل با خارجی مراسی او داخلی بم دی راځي.
بله سب، او یو مسئله بله هم چې که فرضاً یو څوک په افغانستان کې پانګونه کوي او له داسې هیواد کې چې هغه دنیاوالو په رسمیت نه وي پېژندلی، او سبا د حکومت بدل شي، بل حکومت خو ډېر په اسانه لغوه کولی شي، وایي هغه حکومت سره تا دا قرارداد کړی دی چې هغه نه دنیا په رسمیت پېژندلی و نه یې داخلي مشروعیت درلود. خو متاسفانه د دې موضوع په اړه ستاسو نظر نه شو اورېدلی، ځکه چې د خپرونې وخت پای ته رسېدلی. له تاسو ټولو درنو مېلمنو آصف ننګ، د افغانستان د اقتصادي څېړنو مرکز مشر، د سوداګرۍ او پانګونې خونې پخوانی ویاند او د پانګونې مشاور سیام الدین پسرلی، او همدارس د خبرونې په لومړیو برخو کې ډاکټر انوار الحق احدیم را سره، او له هغوی هم مننه، او د تاسې اوریدونکو هم منندوی یو.